دوام په نامه سره یاد شوی دی چې 2340 متره لوړوالی لري او د دغه د جوړښت له مخې څخه خورا اقتصادي ارزښت هم لري. د دې تر څنګ قدرمنو زده کوونکو دوهمه برخه چې ده هغه په خپله د امریکا د لویې وچې لوړ او ځوان غرونه دي چې اوس وخت کې مشخصه ده، او دغه لوړ او ځوان غرونه له جملو څخه یو په خپله راکي یا هم یا شوز غرونه په نامه سره یادیږي چې دا غرونه په خپله د آرام سمندر د غاړې په اوږدو کې له شمال څخه جنوب ته غځېدلي دي. د جنوب پر لور باندې پراخ ساحه لري او د جیولوجي په درېمې دورې پورې مربوط دي. یعنې موږ او تاسو د اپلاش کوم غرونه چې مو ولوستله دغه غرونه چې وه د جیولوجي په لومړۍ دورې پورې مربوط وه، خو مګر د راکي کوم غرونه چې دي دا د جیولوجي پر درېمې دورې پورې مربوط دي. دا غرونه ځوان او ډېر لوړ دي، جګې ساحې لري او په ځینو سیمو کې یې لوړوالی 6000 مترو ته هم رسېدل دي، چې لوړه څوکې یې د مکیلي په نامه الاسکا کې په 6300 متره لوړوالی لري. د نوموړي غار په شمالي برخه کې درنو ځکونه او په جنوبي برخه کې په اعلی او غلي شوي اور غورځونکي آتشفشانونه چې اور غورځوي. دغه آتشفشاني غرونه هم موجود دي چې درنې زلزلې رامنځته کوي، او په هغو کې دغه کومې موقعیت چې دا لري نو په دغه دلیل سره دغه زلزلې چې دي ژر تر ژر رامنځته کېږي، یعنې په لنډ وخت او کم وخت کې دا زلزلې رامنځته کېږي. لکه که چېرې موږ ښه مثال ورکو، د رنګ لویه زلزله چې وه هغه په خپله په امریکا لویه وچه کې د شلمې پیړۍ په 1903 کال کې په الاسکا کې رامنځته راغله، چې د اپلاش او راکي غرونه د لړۍ تر منځ یې هوارې ځمکې او پراخې جلګې شته دي چې دغه د امریکا د لویې وچې کې ستر ارزښت لري. نور نو درنو زده کوونکو سن د راتلونکي برخې ته راځو. د لوست چې په دې برخه کې پوښتنې دي، تاسو ټول به دا پوښتنې په خپلو کتابچو کې د ځانو سره نوټ کوئ او ځوابونه پیدا کوئ. لومړنۍ پوښتنه: په لومړۍ کې د امریکا کلمه د امریکا د لویې وچې کومې برخې ته استعمالېدل؟ دوم: امریکا د کریستوف کولم د سفر موخه وه؟ دویم: دریم سوال، د راکي د غرونو لړۍ له شمال ختیځ څخه د جنوب لوېدیځ ته لور ته پرته ده؟ که چیرې صحیح وي هو نوشته، که چیرې غلط وي نه نوشته. کې نور نو درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې څومره زده کړي وي. تر بل لس درسه پورې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم. د الله په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، کله احترامات می قبول کی قدر من او غلی سکون کو ز بریشا غم خاری زره به هم تاسو ټول تشرق واس ما ده نه هم ټولګي جغرافیه مسمون او هم لسته کله د چ تاسو ټول قدر من او غلی سکون کی براترو غجور او صحت مند او سیږي او د صحت جمع بو پتنوی ورځ د کون کو ز مرستا سو د نن رزی نو لوست دی په یونیټ 2 کې دی یا هم دویم فصل کې دی چې ز مرستا سو د نن رزی درسي موضوع د استرالیا د وچی په حق لده. نن ورځ به موږ او تاسو د استرالیا د وچې په حق له معلومات لاسته راوړو او په حق له به یې بشپړه معلومات باندې وپوهیږو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو د پراته او جواب دقت په هیله یمه. هیله ده چې د لوست تر پایه پرې تاسو ټول خوږ زده کوونکي راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو قدرمنو زده کوونکو، راګرځو د خپل لوست پر لور باندې. لکه څرنګه چې مې مخکې یادونه وکړله، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست د استرالیا د وچې په حق دی. په تیرو لوستونو کې موږ او تاسو د او افریقا د لویې وچې په هکله معلومات لاسته راوړله. هم چې نن ورځ تاسو په تیرو ټولګیو کې د آسیا لویې وچې، د اروپا لویې وچې، د افریقا لویې وچې او امریکا لویې وچې په هکله معلومات لوستلي وو، خو نن ورځ په لوست کې موږ تاسو د استرالیا د وچې په هکله معلومات لاسته راوړو او په هکله به یې بشپړ وپوهیږو. نو هیله ده تاسو ټول قدرمن زده کوونکي متوجه اوسئ. ورځ زده کوونکو، استرالیا لویې وچې یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې دغه ټاپو ته زیاتره کسان ته د لوی وچې نوم یې ورکړی دی. ځکه د دې لوی وچې برخه چې ده درې پر څلور برخه دښتې نیولې ده، او استرالیا د 230 درجو جنوبي عرض البلدونه چې سویلي عرض البلدونه کې راځي تر منځ، او د 145 او 145 ختیځ طول البلدونو تر منځ موقعیت لري، چې استرالیا په شمال کې د تیمور سمندرګي دی، او هم چنان د دې ترڅنګ استرالیا په شمال کې د او روپورا سمندرګي چې د کار پینتار یی خلیج دی او هم چنان د تورس ابنا د دې سره موقعیت لري، یعنی په شمالي برخه کې د استرالیا په شمالي برخه کې دغه سمندرګي او دغه خلیجونه او د تورس ابنا چې د موقعیت لري. نو موږ ویل سو چې استرالیا له یو چې یو له هغو یو چې له جملو څخه شمیرل کیږي، البته د له یو چې زیاتره کسان ورته وایي، خو په اصل کې استرالیا یو له کوچنیو وچې له جملو څخه شمیرل کیږي. پراخه لویه وچه نه ده، ځکه د مساحت له لویې څخه د دې اوږدوالي چې دی درنو زده کوونکو 2568 کیلومتره ته رسیږي، یعنی ټوله ساحلي اوږدوالي چې دی دا همدغه 2568 کیلومتره ته رسیږي، چې دغه استرالیا کې زیات شمیر خلیجونه او سمندرونه او سمندرګي موقعیت لري. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د استرالیا په موقعیت باندې وپوهیدلو. اوس هم راځو د لوست را بلې برخې ته، چې په دې برخه کې به موږ تاسو د استرالیا د کشف په هکله وپوهیږو. استرالیا وچه درنو زده کوونکو، کابو 5000 کاله د مخه لومړنی خلک استرالیا ته چې کله ورغلل، نو په هغه وخت کې انګریزانو خو هغوی د 1900 کال څخه د ابور جرنلیس په نامه یاد کړل، چې د ابور جرنلیس په نامه سره دغه لویې وچه کله چې یاد سوله، دغه اصطلاح چې وه د دې دپاره چې کارېدل، دا په خپله یو لایتني اصطلاح وه چې اصلي معنا د دې څخه د بومي یا هم اصلي اوسېدونکي لپاره کارول کېدله. چې دغه لویه وچه درنو زده کوونکو، لومړني کسان چې ورغلي وه هغه پخپله انګریزان وه. دغه خلک له سویل ختیځ آسیا څخه راغلي وه، چې 5000 کاله مخکې د خاورینو پلونو په وسیله چې آسیا او استرالیا په منځ کې وه، یعنی دغه کوم خاورین پلونه چې پاته سوي وه، دا د استرالیا او آسیا لویې وچې تر منځ وه. نو له همدې پلونو او لارو څخه خلکو او څارویو کولی شوای له آسیا څخه استرالیا ته سفر وکړي او هلته ولاړ شي، یعنی د دغو پلونو په واسطه سره چې جوړ شوي وه، د دغو پلونو په واسطه سره دوی د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت کوي. د یو 1000 کلنه پروسه ده، یعنی دغه کار چې دی، دغه کومه پروسه چې دغه کم د استرالیا څخه به آسیا ته تګ کېدی، دا پخپل یو 1000 کلنه پروسه وه. وروسته د ځمکې کره توده شوله، یعنی د ځمکې کره د تودوخې حرارت درجو تر لاندې چې کله راغله، نو په دغه وخت کې کنګلونو په ویلې کېدو باندې پیل وکړله، سمندرونو د اوبو سطحه جګه شوله، ورځ پر ورځ باندې پر زیاتېدو شولې. نو په دې توګه سره بیا په دغه وخت کې استرالیا د یو ټاپو بڼه غوړه کړله، د یو کوچنی ټاپو غوندې واوسېدله، چې کابو یو 1500 میلادي کال کې د لومړي ځل لپاره د یونانیانو استرالیا په باره کې لیکنې وکړلې. هغوی دغه وچه د تیرا استرالیس او سویلي غاړو په نامه سره یاده کړله. خلک د هغې زیات مینهوال سوله په هغه وخت کې، او دوی ټولو غوښتله چې د دغې نابلدي لویې وچې په هکله معلومات لاسته راوړي. د هغه څخه وروسته په 14 او 16 پیړۍ کې بیا وروسته درنو زده کوونکو، پرتګالیانو، هسپانویانو، هایلنډیانو له آسیا سره د سوداګرۍ علاقه ښکاره کړله، د آسیا سره د علاقه منسوله. نو هغه وخت د سمندري زیاتو مسافرینو او کشفیاتو په اساس استرالیا هم د اروپا له خوا څخه کشف سوله، چې په 1600 میلادي کال کې د هایلنډانو لومړنۍ بیړۍ د کار پارتاریا د خلیج پر غاړه استرالیا په شمال کې نیو ګنی ته مخامخ ودرېدله، چې د دې بیړۍ کپتان ویلیام جانسن وو. بیرته جیوا ته وګرځېدله، او په 1800 میلادي کال کې بیا بل هایلنډۍ بیړۍ چلوونکی وو، چې هغه شارک خلیج ته د استرالیا په لویدیځ ته ورسېده، چې وروستنی نیمه پیړۍ د هایلنډ او فرانسوي او انګلستان بیلابیلو خلکو استرالیا ته، چې په هغه وخت کې د نوې هایلینډ په نامه یادېده، مسافرت وکړه. او په هغه وخت کې استرالیا د زیاتې پیژندنې او مسعه کولو احساس نو. نو لومړنۍ برتانوي استرالیا ته چې کله ورسېده، لومړنۍ کپتان ویلیام امپایر په نامه سره یادېده، چې په 1800 میلادي کال کې استرالیا ته ورسېده. نو درنو زده کوونکو، خدای دې وکړي تاسو پوسیو اوسېږئ، چې استرالیا لویه وچه څنګه کشف شوله، او دغه لویې وچې ته کوم نوم ورکول شو، او لومړني خلک څوک وه چې استرالیا لوی وچې ته ورغلل، د آسیا وو او استرالیا ترمنځ څرنګه تګ او راتګ کېده. نو اوس هم درنو زده کوونکو، راتلونکي برخې ته راځو. د لوس په دې برخه کې موږ او تاسو د استرالیا د لوی وچې د یا هم د استرالیا د چاپو په هکله، طبیعي جغرافیه په هکله یې معلومات لاسته راوړو. دا چې استرالیا د نړۍ له ټولو کوچنیو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي، یعنی استرالیا د نړۍ یو له لویو وچو له جملو څخه نه شمېرل کېږي. مخکې ما تاسو ټولو درنو زده کوونکو ته د استرالیا د وچې د مساحت یا هم د هغې د کیلومتر مربع په هکله وویله چې 25,568 کیلومتره مربع ته رسېږي. نو موږ نسو ویلی چې استرالیا یو له لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي. د استرالیا په سویلي نیمه کره کې موقعیت لري، یعنی استرالیا چې د پخپله د ځمکې د کورې په سویلي نیمه کره کې موقعیت لري چې د استرالیا هیواد جغرافیې له نظر څخه پر څلورو برخو باندې تقسیم بندي سوی دي، یعنی پر څلورو برخو باندې ویشل سوی دي چې لومړنۍ برخه یې منځنۍ دښتې دي چې نسبتا د ځمکې لاندې زیاتې اوبه لري، یعنی د ځمکې په لاندنۍ برخو کې زیاتې اوبه پکې شته. دویمه برخه یې لویدیځې لوړې دي چې په ډېره اندازه دښتې او بیابانونه پکې موجود دي، یعنی دښتې او شګلنې سیمې زیاتې لري. دریمه برخه یې ختیځې ساحلي شیرازه برخه ده چې په حقیقت کې د ګریټ ډیوایندینګ د غرونو ختیځ لمونه د اوبو لویه زیرمه یې برابره کړې ده چې هم د اوبو لویه سرچینه بلل کېږي. څلورمه برخه یې هم ختیځ غرونه یا هم لوړې دي چې د ګریټ ډیوایندینګ مشهوره برخه شمېرل کېږي چې د استرالیا طبیعي جغرافیا په څو بېلابېلو برخو باندې تقسیم شوې ده چې هر غرونه چې دي موږ او تاسو به نن د هر غر په باره کې معلومات لاسته راوړو. د استرالیا د لویو وچې غرونه چې دي په خپله لومړنۍ برخه د استرالیا په ختیځ کې د ګریټ ډیوایډینګ په نوم سره شهرت لري چې دغه غرونه کابو دیش درې زره کیلومتره څخه زیات اوږدوالی لري، یعنی د دغو غرونو اوږدوالی چې دي د 3000 کیلومتره څخه زیات دی. او دغه غرونه لري چې د درنو زده کوونکو د تاسمانیا له ټاپو څخه پیلیږي، یعنی د تاسمانیا د سویل څخه پیلیږي او د کاپ یو ویارک تر ټاپو وزمې په شمال کې غځېدلی دي چې دغه غرونو دا لړۍ چې دي د منځني چکوالي لرونکي غرونه او لوړې سطحې لري چې د سیندونو په وسیله سره یو له بل سره بیل سوي دي او یو له بل سره جداوالی رامنځته کړي. نوموړي غرونه چې دي درنو زده کوونکو خپلې لمنې د ختیځو سواحلو پر لور او د لویدیځو پر لور باندې تر هوارو سیمو پورې پراخه کړي دي چې یو له مشهورو غرونو له جملو څخه شمېرل کېږي او د استرالیا په موقعیت کې ستر ارزښت لري. بل هم درنو زده کوونکو د الف غرونه دي چې د استرالیا په لویه وچه کې یو له مهمو غرونو له جملو څخه شمېرل کېږي. دغه غرونه چې دي د استرالیي الف غرونه د تفریحي او استراحت لپاره ښې سیمې جوړې کړې دي یا هم ښې سیمې برابرې کړې دي چې په دغه کې ګڼ شمېر وګړي خپل ځان آرام احساسوي او آرام سنسور چاپېریال لري او هم ښې اوبه پکې کې د اوبو ښې سرچینې جوړې کړې دي. په دې ساحو کې د دې سیمې چې ډېر ملي بڼونه هم پکې موجود دي، یعنی په دغو سیمو کې زیات شمېر ملي بڼونه هم شته، باغونه هم پکې شته. د ژمني سپورت یا هم د سګي لوبو لپاره په استرالیا کې یوازنۍ سیمه دغه د الف غرونو سیمه بلل کېږي چې ستر اهمیت لري. همدارنګ د پل دریارزو غرونه هم د ډیوایډینګ د لوی غرونو یو څانګه بلل کېږي چې په سویلي استرالیا کې موقعیت لري. د دې تر څنګ قدرمنه او ګلالۍ زده کوونکو بله برخه چې ده هغه په خپله د استرالیا په منځنیو برخو کې د منګ دونل غرونه دي چې د مسکوراو غرونه د یادولو برخه شمېرل کېږي، یا هم یو له مسکوراو غرونو چې دي هم یو له مهمو غرونو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې باید موږ او تاسو په حق معلومات ولرو. دغه د استرالیا په لویدیځ کې هم مشهورو غرونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د دې تر څنګ د همارسیالي په نامه سره یادېږي او لوړه څوکه چې ده په خپل د بروس په نامه سره ده، یعنی د همارسیالي کوم غرونه چې دي د دغو لوړ څوکه چې ده د بروس په نامه سره یادېږي چې کابو 1200 متره څخه زیات لوړوالی لري. او د استرالیا شمال کې مشهور لوړې سفه شته چې د کمبریالي په نامه سره اورنیم په نامه سره شهرت لري او لوړوالی یې له 800 متره څخه زیات نه دی، یعنی د 800 متره څخه زیات نه دی او د 800 متره څخه کښته راځي خو د هغه څخه پورته نه راځي. نو درنو او قدرمنو زده کوونکو خدای وکړي تاسو په دې باندې پوه شئ او اوسېږي او د استرالیا د لویو وچې د موقعیت همچنان د دې تر څنګ د استرالیا د لویو وچې د کاش په حق له البته د چې مور تاسو مکه هم یادونه وکړل استرالیا مور تاسو د لوی وچی په نام سره نو سو یادوړې خو ځینې کسان ورته د لوی وچی نوم هم ورکول کی ځکه استرالیا چې و مخکي شاوخوا چارچاپېره چې و د کنګل سمندرونه یې درلودل خو کله چې د تودوه حرارت درجه ور باندې زیات وسو نه په هغه وخت کې دغه کوم سمندرونه او سمندرګي چې ویلس بوله په ویل کې دوه باندې پیل وکړ نو بیا استرالیا خپل ځان د یو کوچنی ټاپو بڼه یې ځانته غوره کړه نو په همدې کبله سره موږ او تاسو اوس ورته لویې وچې نوم نه سر کولی نو استرالیا له یو کوچني لویې وچې له جملو څخه شمېرل کېږي کوچني وچې له جملو څخه شمېرل کېږي نو خدای دې وکړي تاسو درنو زده کوونکو د څلورو خواوو په هکله مو هم معلومات لاسته راوړي واوسېږي د طبیعي جغرافیې په هکله یې هم پوهېدلي واوسېږي نو اوس هم د لوست راتلونکې برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده تاسو ټول درنه زده کوونکي به دا سپارنه په خپل کتابچو کې له ځانو سره نوټ کوئ او هر سوال ته به مطابق ځواب لیکئ راځو سوالونه تکراروم لومړنی سوال د استرالیا موقعیت په هکله خپل معلومات ولیکئ دویم د استرالیا طبیعي جغرافیه تشریح کړئ دریم سوال د استرالیا مهم غرونو نمونه واخلئ نور نه درنه او قدر مونږ زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي هیله ده چې یو څه مو زده کړي واوسېږي او په یو څه باندې پوه شوي واوسېږي او همدغه معلومات خپلو نورو ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړئ تر بل داسې درس لپاره چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم د الله په مان پر لوی څښتن تعالی مو سپارم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم خلای و احترامات مقبول کی قدرمنه وګللی زکون کو زبرشنا غفار یو سره به هم تاسو ټول تشرفاس په ماده لسم ټولګي جغرافیه مضمون اوم لوسته هره د چې تاسو ټول قدرمنه وګللی زکون کو برات روغ او جوړ او صحت مند او سړي او د صحت چمه وم په تن وی درنو زکون کو د چې مرسته تاسو اوم لوستي نو هره د چې د تیر ورځې لوستره وم په پراو د کیک تاسو سره د خپل ځانم سره لوستلی او سړي او یو څه معلومات مو تر لاسه کړی وی وګللی زکون کو مخکې لدې نه چې تاسو د نن ورځې لوست پیل کړم تاسو ټول خواږه ځکه چې باید خپل ځان سره خپل کتاب کتابچا او قلمونه ولري تر څو وکولی شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې د ځان سره نوټ کړي قدر مونږ زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې اووم لوست موضوع اواری سیمې دشت او شګلنې سیمې هم چې نن د دې تر څنګ شوی یعنی حیوانات په حق لبه معلومات ولرو ان شاء الله ډیر ساده او اسانه لوست دی هله د شت تاسو ټول قدر مونږ زده کوونکو د لوست پای پر راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي البته درنو زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې درسي موضوع په کتاب کې له درش پټې سپې نه پیل کیږي بیا تر اوی سیمې پورې خوږه وګلالي زده کوونکو د لوست په پښه بو کې لمړی موږ تاسو زموږ تکرار هیواد افغانستان اواری سیمې دشت او شګلنې سیمې پیژنو چې موږ او تاسو کچیر زموږ تکرار هیواد افغانستان جغرافي موقعیت ته متوجه اوسېږو او هم چې نن زموږ د هیواد طبیعي جوړښتونه او توپوګرافي جوړښت متوجه اوسېږو نو زمکه د پلو د کچیر موږ او تاسو په دقت سره وګورو نو موږ تاسو د زموږ هیواد افغانستان زمکه په درو برخو باندې ویشلای شو چې لمړنۍ برخه یې خپل د غرونو برخه ده دویمه برخه یې لږې لوړې سیمې دي او درېمه برخه یې اواری سیمې دي د غرونو لړۍ خو موږ تاسو ټولو پیژنل هغه جګې او لوړې سیمو ته ویل کیږي چې د لوړوالي یې د ځمکې له سطحې څخه په زیاته کچه سره اوسېږي او لوړې سیمې هغه سیمو ته ویل کیږي چې په هغه کې شګلنې سیمې اوسېږي او هغه سیمې کې لکه غونډې غونډې دشتې صحراګانې او بیدیا موجودې اوسېږي اواری سیمې بیا هغه سیمې دي چې په لند یعنی شګلنی سیمې ونوسیږي فقط اواری او صفافی محیط لرونکي سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي نو موږ او تاسو ویلی شو قدر مند زده کوونکو هغه سیمې چې هلته غرونه نه وي اوبه لګول د اوبو سرچینې نوی موجودی نو د اوبو سرچینې نوی نو اورشتي ډیر لږ دي چې دغه سیمې بیا د دشت او صحرا بلل کیږي یعنی په هغه سیمو کې چې نه غرونه موجود وي اوبو لګول او د اوبو سرچینې یې هم منبع هم نوی پکې شتون ونه لري نو دغه سیمې بیا په دغه سیمو کې اورش په کمه اندازه سره دي او دغه سیمې د صحرایي سیمو په نامه سره یادیږي چې زموږ د ګران هیواد په افغانستان کې زیات شمېر دشت موجود دي چې یو دشت د هغو له جملو څخه د شیر ماهی دشته او د بلخ او د امو سیند ترمنځ شګلنی دشتې دي چې د لویدیځ څخه مخ پر ختیځ باندې پراخې شوي دي او لا هم نورې غځېدلې دي چې دغه دشتې چې دي په خپله نیم صحرایي اقلیم لرونکې ځانګړتیاوې لري چې یعنې په پوره اندازه سره صحرایي اقلیم نه لري. دا ځکه چې دوی نیم اقلیم لرونکې صحرایي سیمې دي ځکه چې په پسرلي کې سیمه ایز او موسمي بارانونه لري او په اوړي کې بیا د دوی هوا چې د وچه او توده هوا لري، نو په همدې خاطر سره دغه سیمې د شګلنو سیمو په نامه سره یادېږي چې شګلنه دشته یې له شیرخان بندر څخه تر خامابه پورې رسېږي. د دې تر څنګ د هلمند په حوزه کې د ګودزری په ولاړو اوبو شاوخوا کې د جهاندام او امیران دشته ده چې د صدیقي شګلنی دشتې په نامه سره یادېږي او هم چنان د چهارسور ټولې برخې چې شګلنې سیمې دي د صحرایي ځانګړتیاوې لري چې صحرایي اقلیم لري، وچ او تود دي او په دغو برخو کې د کوانتراري رسوبات پای ته رسول شوي دي چې پاتې شونې یې د دې څخه موږ او تاسو ته معلومداره توګه سره معلومېږي. همدارنګه قدرمنه او ګلالۍ زده کوونکو، په ننګرهار کې هم موږ او تاسو ځینې سیمې لرو چې دغه ډول ساحه بیا پراخې ځمکې نیسي چې په ختیځ کې د سمرخیلو او غازی آباد ترمنځ شګلنه دشته لري. ټوله شګلن شګې پکښې موجود دي او په لغمان کې بیا د کمبیری او سرخ قانونو دشته ده چې د پاملرنې وړ دښتو له جملو څخه شمېرل کېږي او دغه دشته هغه دښتو ته ویل کېږي چې په دغه ساحه کې نیمه استوایي ځانګړتیاوې پکښې کې، یعنې دا بیا صحرایي لرونکي اقلیمونو جملو څخه نه شمېرل کېږي. خو د دغو دښتو یا پراخوالی چې دي یا هم لوړوالی چې دي 1500 متر پورې څخه لږ دي، خو 1500 متر ته رسېږي او اقلیمي ځانګړتیاوو له پلوه څخه د افغانستان په شمالي پولو کې، ختیځ او جنوبي لویدیځو برخو کې بیلابیل چاپیریالونه جوړ کړي دي چې د هغو له جملو څخه په لوګر کې د سکاوي دښته، په کاپیسا کې د ریګوان او هم دارنګه نورې دښتې هم د یادونه وړ دي چې او تاسو کولی شو چې د هغو په باره کې سرچ وکړو، معلومات وکړو او معلومات یې په حقله لاسته راوړو. نو موږ ویلی سو زموږ ګران هېواد افغانستان یو له هغو هېوادونو له جملو څخه دی چې په خپل جغرافیې جوړښت کې زیات شمېر هوارې او شګرنې دښتې لري. خو ژوګل لري ځکونکو، تر دې دم پورې موږ تاسو زموږ د ګران هېواد افغانستان هوارې او ژورې او شګرنې سیمې په حقله معلومات په لوستل وسندلوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ تاسو زموږ د هېواد د ژو په حقله معلومات ولرو. دا چې زموږ ګران هېواد افغانستان یو له هغو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې اقتصاد یې مکمل ټوله پر کرنه او مالداري باندې ولاړ دي، نو په افغانستان کې ډول ډول څاروي د مدیترانۍ په سیمو او نیمه استوایي سیمو کې موجود دي چې دغه حیوانات موږ تاسو نسو کولی په صحرایي یا هم وچو سیمو کې وساتو، ځکه چې په هغو سیمو کې د اوبو کچه کمه وي او حیوانات اوبو ته سخت ضرورت لري. د دې تر څنګ حیوانات شینګیا او چمنونو ته هم ضرورت لري. نو په همدې خاطر سره زموږ په هیواد کې زیاتره څاروي یا هم حیوانات چې دي په مدیترانۍ سیمو کې ژوند کوي، او د دې تر څنګ نیمه استوایي سیمو کې چې کومې سیمې دي په هغو سیمو کې حیوانات په زیاته کچه سره پیدا کېږي. خو زموږ د هیواد نیمه استوایي نیمه قطبي سیمو ترمنځ د څارویو د قلمرو د پیوستون کړي بلل سوی ده چې په دې سیمه کې مختلف ډوله حیوانات روزل کېږي. د دې تر څنګ کچیر موږ او تاسو د ګرځندویانو پراکشن او د هیواد په اقتصاد کې پاملرنه وکړو، نو د حیواناتو روزنې مهم رول په دې برخه کې لوبولې دي. زموږ هیواد یو شمېر لږ پیدا کوونکي او کمبیانو څارویو له جملو څخه چې دي هغه په خپله لکه مارخور د غرسه د مارکوپرو غرڅه ده، خط غرڅه ده، وورین پرانګ دي، سپینوزا نو ده، او یو شمېر تیلرونکي ژوي او سم لرونکي وحشي ژوي لپاره یو غوره پټځایونه او د اوسېدونکو مناسبه سیمه ده چې مختلف ډول حیوانات پکښې روزل کېږي او مختلف ډول حیوانات لپاره د استوګنځای ځایونه برابر دي. که مثال موږ ووایو، پخوا به یژ په نورستان کې په ځنګلونو کې به روزل کېدله، ببرا او د امو تر غاړو به و، پړانګ به د هندوکش په لوړو سکو کې، او لیوان به زیاتره د په غرونو کې پیدا کېدله. لیوان او ګیدړې او سره لنجیانې به په وچکالي کې د واورو سیمو ته هم راکوز کېدلې او هلته به دوی استوګنه کوله. چې سرې ګیدړې یې ځانګړي طبیعي ارزښت لري چې د مرکزي سیمو په غرونو کې تر سترګو کېږي، یا هم په دغو سیمو کې لیدل کېږي چې وحشي پسونه او غرني غرسې بیا د واخان په درو کې د هغو په شاوخوا کې موجود دي. همدارنګه غرنی وزی چې غرنی په چې موږ او تاسو په پښتو اصطلاح کې ورته په بزو یادونه کوو چې د افغانستان په غرونو کې او د شمالي ستپ په دښتو کې هم موجود دي او د هندوکش د غره لړۍ نیمه قطبي او نیمه استوایي سیمو د سرویو د جلا کولو لپاره پوله شمیرل کیږي چې مختلف ډوله حیوانات په دغو برخو کې روزل کیږي. کپلن او خلص ډول سره موږ او تاسو وایو درنو او قدرمنو زده کوونکو زموږ په ګران هیواد افغانستان کې له 3 ډوله الوتونکو څخه زیات شمیر حیوانات پکښې کې روزل کیږي او د اوبو او مهاجر الوتونکي په دغه هیواد کې شته چې دغه الوتونکي د هلمند په هامون، پوزک په هامون، د غزنی په ولاړو اوبو او د ناروا په دښتو او د هیواد په یو شمېر نورو سیمو کې هم خوراکونه کوي او خپل ورځني ژوند ته یې همداسې دوام ورکړی دی. نو درنو زده کوونکو، افغانستان ژوي له اقلیمي بېلابېلو سیمو سره د هغوی د توقف له مخې په څو برخو باندې ویشل شوي دي چې د هغو له جملو څخه یو پخپله د پکتیا نورستان منسون سیمه ده چې دغه سیمه یو شمېر ژوي لکه بیزوګانې په دغه سیمه کې په زیاته کچه سره روزل کیږي. لیوه دي او همچنان د دې تر څنګ بله دغه شي ته په دې سیمه کې چې روزل کیږي هغه نولی ده، د ماښام سقالی دي او همچنان کارغان دي چې په دې سیمه کې په زیاته کچه سره روزل کیږي. شین توغی دي، زرکان دي، مژی او داسې نور حیوانات دي چې د پکتیکا او نورستان په مانسون سیمه کې روزل کیږي او د دوی د ژوند لپاره اړتیاوې چې دوی لري د هغه سهولتونه ورته برابر دي. همچنان قدرمنو زده کوونکو، بله برخه چې ده چې حیوانات پکښې روزل کیږي هغه د ستف سیمه ده چې د ستف سیمه کې هم مختلف شمیر حیوانات پکښې روزل کیږي چې د هغو له جملې څخه یو شیشګی دي، دوهم پخپله موژک دي، لاشخوړونکي مرغان دي، یو شمیر حشرات، کارغان، سوی، ګیدړې او سرمشکۍ دي چې په دغو سیمو کې روزل کیږي او په دغو سیمو کې د ژوند کولو امکانات ورته برابر دي. همچنان د دې تر څنګ قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو، بله برخه چې ده هغه پخپله د الپین سیمه ده چې په دغو سیمو کې تیلرونکي حیوانات یې هم تیلرونکي ژوي ژوند کوي چې دغه سیمه پخپله په پامیر کې د غرنۍ وزې یا هم بوزېګانې په بدخشان او نورستان کې هم موجودې دي، یا هم شته چې مارخور او غرنۍ پوستونه په واخان او مرکزي لوړو سیمو کې پیدا کیږي چې همدارنګه نور غرنی کارغان هم په دې دغه کیسه تور رنګ کارغان چې دی چې هغه په کومو سیمو کې پیدا کیږي، خو په اصل کې دغه هغه سیمې چې الپین اقلیم ولري په هغو سیمو کې دغه تور کارغان پیدا کیږي. کارغه او غرنی چرګان په دې سیمو کې پیدا کیږي، ګلکو هم په دې دغه کیسه په دې سیمو کې شته، او همدارنګ زرکانی غرنی زرکانی، یو چې دی اهلی زرکانی دی چې په کورونه کې روزل کیږي، او بل زرکانی چې دی هم چې موږ تاسو زرک ورته وای هغه به غرنی زرکانی دی چې په هوا کیږي او په کور کې نه روزل کیږي. ځانی دی، مرزانی او داسې نورې په دې سیمه کې روزل کیږي. اخیرنی هم درنو زده کوونکو، اخیرنی کې صحرایي سیمې اقلیم دی چې دغه صحرایي سیمې اقلیم په خپله د صدیکي په تودو شګلونو دښتو او د فراه او سیستان په بیلابیلو مختلفو سیمو کې مختلف ډوله حیوانات روزلي دي چې د هغو له جملو څخه په خپله د مارکو او نور صحرایي سیمې یو شمېر ژوي دي چې ډول ډول موژکان په دې سیمو کې روزل کیږي، یا هم د ژوند کولو امکانات ورته شته او دوی کولی شي چې په دغه رقم سیمو کې ژوند وکړي. ګیدړه هم ده چې په صحرایي او وچ اقلیم کې ژوند کولی شي. سورلینډانې دي، حشرات او سرشدونکي ژوي دي چې زهرجن حیوانات دي. همچنان موږ په هغو ژورو په هکله که چیرې موږ تاسو زیات معلومات وکړو، نو د اقلیمي بېلابېلو ځانګړنو له مخې څخه هره سیمه بېلابېل حیوانات لري چې بېلابېل اقلیمونو کې ژوند کوي. نو یو شمېر کورني څاروي هم د ستپ په سیمو کې روزل کیږي چې ورڅخه په ګټه اخیستلو کې ډېره زیاته ګټه اخیستل کیږي. د هغوی د شیدو کې زیاته ګټه اخیستل کیږي، د هغوی د پوستکو وړیو کې په پریمانه توګه د ژوند د ضرورتونو پر کول کې ګټه اخیستل کېږي او دغه د پوستکو شیدو غوښو او غوړیو څخه یې د عادیاتو له پلوه لوړ اقتصادي ارزښت هم لري چې دا زموږ د ګران هېواد افغانستان زیاته برخه چې د پر کرنه او مالداري باندې ولاړه ده ناموج ویلی سو دغه سیمې چې دي په هره سیمو کې مختلف ډول حیوانات شمن کې وي چې هر یو خپل ذات ته ځانګړی اقتصادي ارزښت لري. نو درنو قدرمنو زده کوونکو خدای دې وکړي تر دې دم پورې تاسو د نن ورځې د لوست په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړي اوسېږي او یو څه پوسي اوسېږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده باندې بحث کوو. تاسو ټولو قدرمنو زده کوونکو لپاره مې دوه ډېر ساده او اسانه سوالونه چمتو کړي دي چې هر سوال ته به مطابق ځواب پیدا کړئ او په خپلو کتابچو کې به لیکئ او وروسته به له خپلو نور ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړئ. نو راځم سوالونه تکراروم. لومړنی سوال، صحرایي سیمې تشریح کړئ، یعنې صحرایي سیمې کومو سیمو ته ویل کېږي او کوم ډول حیوانات پکې روزل کېږي. دویم سوال، درنو زده کوونکو، ژبې څه شي ته ویل کېږي؟ آیا ژبې ژوندي موجودات دي؟ که چیرې ژوندي موجودات دي نو تاسو به همدا اوس تشریح په خپل کتابچه کې نوشته کې. نور نه درنه او قدر منه زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېدی. هیله ده چې یو څه مو زده کړي وي او په یو څه پوسي وو سري تر بل داسې درسه پرې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم. تالا په مان.